دوستانو په دغه نیم ساعت خبرونه کې چې زه اجمل تورمانی د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په خبرونه کې په وړاندې ووري چې افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړې چې کته او تخوالی ته دوام ورکړي نو له زپونکو گزارونو سره به مخ شي. نور موضوعات هم شته او دوه ونیز خبرونه کور کړي او د ماشومانو د حقوقو په برخه کې د یونیسف او ازادي رادیو ګډه خبرونه. خو لومړی خبرونه افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړې چې کتاوتری خوالی ته دوام ورکړي نو لزپون کو گزارونه سره به مخ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وی افغان پلاوی په قطر کې امریکایي چارواکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او دغه شان د قطر، ناروی او جرمني له استازو سره کتلې دي او ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا پوځ ته اجازه ورکړي چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حمله پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړی چې کتاوتری خوالی ته دوام ورکړي نو له زپونکو گزارونو سره به مخ شي. افغان حکومت طالبانو ته مهلت ورکړی و چې که په تاوتری خوالی کې کمواله رانولي نو د دفاعي او امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي. دا مهلت پرون پای ته ورسید. افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی
نن د هغه مهلت ورسته ورځ چې طالبان ته ورکړل شوی. موږ یو ځل بیا طالب وسلوال ته خبرداری ورکوو چې د تاوتریخوالي د کموالي پریکړې ته دوی اهمیت ورنکړي. ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي.
له بلې خوا د امریکا د پوځ یو جوګ پوری چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. د افغان حکومت هغه پلاوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په ورځ دوه تتللی او پرون د پنځشنبه په ورځ بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شوې د تماس لمړني پلاوی چې د کپوما د قطر د وړاندیز په اساس دوه تتللی او د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي او نورو امریکایي چارواکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د قطر، جرمني، ناروی او ځینو نورو هیوادونو له استازو سره وکتل. حزب اسلامی او جمعیت اسلامی ګوندونو پرون خبرداري ورکړ چې که حکومت په بین الافغاني خبرو کې د یو پلاوی د غوره کولو په اړه له دوی سره سلا مشوره ونه کړي نو دوی به له طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته یو جلا پلاوی واستوي. خو د ملي امنیت شورا په خپل بیان کې وایي چې دوه ته بل پلاوی د ملي امنیت شورا تر قیمومیت لاندې واستول شي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ملګری ملتونه وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره یې له بهر څخه هیواد ته درستنیدونکو افغانانو د ماینې لپاره په سرحدونو کې د ځان مینځلو شپک موقتی مرکزونه جوړ کړي دي. په افغانستان کې ملګری ملتونو د مرستو د سمون دفتر اوچا په یو بیان کې وایي دا مرکزونه یونیسف ادارې جوړ کړي دي. په بیان کې ویل شوی چې په راتلونکو ورځو کې به دا وایروس له ځپل شویو سیمو درستنیدونکو مسافرو د کنټرول د یقیني کولو لپاره په اسلام کلا بندر کې د ځان مینځلو د نونه سو دایمی مرکزونو درغون چاره هم بشپړی شي. د امیروختیا وزارت روسه په افغانستان کې د کورونا وایروس و مثبت موارد تایید کړي دي. ګومان کیږي چې دا ټول موارد له ایران څخه پراستنو شویو کډوالو کې موندل شوی دي. او چا وایي چې په 13 یوونه کې د هغو کډوالو شمیر زیات شوی دی چې تر ډیره د کورونا وایروس لویری له ایران څخه هیواد ته راستنی کی. د مهاجرت نړیوال سازمان وای د افغانستان څلور ولایتونه هرات، نیمروز، غور او کابل او 15 ولسوالۍ د خلکو د ډیر تګ راتګ لوجه د کورونا وایروس د سرایت لکواخ سره مخامخ دي. په هرات کې په کورونا وایروس اخته لمړی نه کس پرون له روغتون څخه رخصت شو. د هرات د وزیر روغتون چارواکي وایي دا کس اوس په خپل کور کې تر روغتیایي څار لاندې دی. د دې روغتون د انتانی څنګه مشر سید ابراهیم بسیم پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل نوموړي کس ته ویل شوی چې څو ورځې وروسته دی یو ځل بیا د ماینې لپاره روغتون ته مراجعه وکړي. ډاکټر بسیم زیاتوي چې په کورونا وایروس د اخته نورو څلورو کسانو روغتیایي وضعیت هم ښه شوی دی. د هرات د روغتیا مسؤلین وایي په کورونا وایروس مشکوکو اخته کسانو د سارن لپاره تر پخوا زیات امکانات لري. او دا هم څو بهرني خبرونه. په داسې حال کې چې اروپا اوس د کورونا وایروس د سرایت په برخه کې د چین ځای نیولې، د نړۍ هیوادونه خپل سرحدونه بندوي او د ونډوبۍ هم مخ پر ځوړ روانې دي. د بیلابیلو هیوادونو پر سفر کلک بندیزونه لګول شوي او د اروپایي ټولنې مشرانو د خلکو پر غونډو محدودیتونه اعلان کړي دي. دا په داسې حال کې چې په هغو هیوادونو کې چې دا وبا پکې خپره شوې، په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون اعلان وکړ چې په ټول نړۍ کې نږدې 1,500,000 کسان په دې وایرو سخت شوي او د مړو شمیر له 6,500 کسانو واوښتل. په ایتالیا کې په دې وایرو سخت کسانو شمیر له 2,000 او په ایران کې له 10,000 وخت او په جنوبي کوریا کې دا شمیر 8,000 ته نږدې شوی دی. په همدې حال کې متحده ایالاتو د روپۍ ټولن له 6,000 سره پر الوتلو بندیز لګولې ده. په فرانس کې به راتلونکو اونۍ څخه وړکتونونه خوانځي او پوهنتونونه بند بي. په داسې حال کې چې چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نور هیوادونو کې ټولې تعلیمي موسسې لا د مخه رخصت شوې دي. د ایران حکومت د دغه وایروس د مخنیوي لپاره د پیسو له نړیوال صندوق د 2,000,000 ډالرو پور غوښتنه کړې ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا په اوسه اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د حمله پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې وړم ورځ توغندي برید کې دوه امریکایي سرتیري او یو بریتانوي پوځي وژل شوی او د بریتانیا، پولند او ځینې نور هیوادونو په ګډون د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف څوار سرتیري ټپیان شوی. د امریکا دفاع او د پاولو ادریسټیز په پینټاګون کې په یو خبري کانفرنس کې کڅه هم د دی بریر پر کوم ځانګړي هواد یا کوم ډلې وانه چولا خوې وی تهران د هغو جنگالیو ملاتړ کوي چې دا توغندي بریدونه کړي او خبرداري ورکړي چې د دوی پر ضد هر راز اقدام ممکن دی. د امریکا دفاع وزیر ولسمشر ټرمپ سره خبري کړي او ټرمپ د هر هغه اقدام اجازه ورکړي چې ورته اړتیاوي. نو موري د پښتنې ته چې په دې اقدامات کې په ایران کې دننه د امریکا هوایي حمله هم شامل وي کنه په جواب کې ویل چې لومړیتوب پر ایران پر او وسلوالو ډالو پریوي. قدر منوریتونکو دول تر دې مهاله د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه. تاسو ازادي رادیو ته وکیاست. افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړې چې کتاوتری خالص ته دوام ورکړي نو لزپونکو گزارونو سره مشي.
نن د هغه مهلت ورستي ورځ چې طالبان ته ورکړل شوی موږ یو ځل بیا طالب وسوال ته خبرداري ورکوو چې د تاوتری خالص د کموالي پریکړې ته دوی اهمیت ورنکړي. ملي او دفاعي ځواکونه به وځپي.
د کورونا چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی وه. په کونړ کې له دایڅ څخه د درې ولسوالیو تر تصفیه کېدو وروسته اوس کونړ والی وایي چې په دغه ولسوالیو کې تلیفوني شبکې بیرته فعال شوې دي.
شبکې په درې ولسوالیو کې فعال شوې اوس په نورماله توګه خدمات وړاندې کوي.
په بهرنۍ موضوعات کې وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا په اوسته اجازه ورکړې چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د عملی پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي. د غشوان دوه ونیزي خبرونه کور کله او د ماشومانو د حقوقو برخه کې د یونیسف او ازادي رادیو ګډ خبرونه هم درته وړاندې کیږي. نو ملتیا وکړئ. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړې چې کتاب تخوال ته دوام ورکړي نو لزپون کو گزارونو سره به مخ شي. افغان حکومت طالبانو ته مهلت ورکړی چې کتاب تخوال کې کمواله رانولي نو د دفاعي او امنیتي ځواکونو له سخت برګون سره به مخ شي. له بل خوا د امریکا د پوځ یو جو پوری چارواکي له طالبانو غوښتل چې په خپل حمله کې کمواله رانولي. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پر راپور کې.
د افغانستان د کورونا یو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې که طالبان تاوتریخوالی ته دوام ورکړي نو د دې ډلې پر ضد به یو ځل بیا یرغلیز عملیات پیل کړي. افغان حکومت د تاوتریخوالی د کمولو په اونۍ کې اعلان کړی و چې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات نه کوي او یوازې په دفاعي حالت کې به وي. خو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک پر وروسته ورځو کې طالبانو یو ځل بیا حمله پیل کړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویانی مروی امینی پرون پنجشنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو ته د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نن پای ته رسیږي. خو که طالبان تاوتریخوالی ته دوام ورکړي نو افغان ځواکونه به له دفاعي حالت څخه ووځي او پر ضد به یې یرغلیز عملیات پیل کړي.
نن د هغه مهلت ورسته یو ورځ چې طالبان ته ورکړل شوی موږ یو ځل بیا طالب وسلوالو ته خبرداري ورکوو چې د تاوتریخوالي د کموالي پریکړې ته دوی اهمیت ورنکړي یا یې له پامه وغورځوي او یا هم د هیوادوالو د ملکي وګړو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژلو لامل سي نو د دې هیواد ملي او دفاعي ځواکونه به یې وځپي او د پخوا په شان به یې پر ضد پراخ تهاجمي عملیات پیل کړو.
اغلی امینی زیاتوی چې افغان ځواکونه د یرغلیزو عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم دې ته ورته خبرداری ورکړی او وایي که طالبان تاوتریخوالی ونه دروي نو افغان ځواکونه به تدافعي حالت په یرغلیز حالت بدل کړي. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې وایي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو سره په خپل پرونی کتنه کې دا څرګندونه وکړې. په خبر پانه کې راغلي چې په کتنه کې د سولې د پروسې او د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر موضوعاتو خبرې وشوې. لبلې خوا د امریکا د پاوځ یو جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې په خپلو حملو کې کموالی راولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د پاوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکنزي د پنجشنبه په ورځ د امریکا د سنا په استماعي غونډه کې وویل چې د طالبانو په حملو کې باید د پام وړ کموالی راشي. جنرال مکنزي ویلي چې د طالبانو حمله تر اوسنۍ کچې باید خورا زیاتې کمی وي. طالبانو د افغان حکومت او امریکایي چارواکي د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وی امریکا د حکومت پلوي کوي چې عبدالله او ټیم یې پکې شامل وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي امریکا له داسې کابینې د جوړولو هڅه کوي چې پراخ ملاتړ ولري او یو سیاسي لاره پیدا شي. د وی سره د چې محمد اشرف غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکنو د وړونکو اعلان شوی خو امریکا د عبدالله عبدالله اندېښنې هم درکوي او هڅه کوي د روانې ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړي. خغلی خلیلزاد چې د ولسمشر غنی د لوړ مراسم نه څور از مخکې له طالبانو سره اتلس میاشتنی خبرې نتیجې ته ورسېدې وای او په افغانستان کې د دوو سیاسي رقیبانو ترمن د سیاسي لارې د مندل لپاره هڅې پیل کړې دي. خغلی خلیلزاد د غرا زیات کړه هڅې دادی چې د دې هیواد کابینه د خلکو پراخ ملاتړ ولدي. زلمی خلیلزاد زیاتوي موږ ډیر فعال او یو چې تفاهم او په افغانستان کې د داسې کابینې د تشکیل لپاره چې پراخ ملاتړ ولري او عبدالله عبدالله ټیم پکې شامل وي پلوي کوو. خو پرې ومخو چې د افغانانو نړیوال ټولنې امریکا په مرسته د دغو دوه ټیم ترمنځ هوکړې ته د حل لاره پیدا شي. دا په لاس حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ محمد اشرف غنی په ارګ او عبدالله عبدالله په سپیډار ماڼۍ کې هر یو د ولسمشر په توګه جلا جلا د لوړې مراسم ترسره کړل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی سول د خلکو لمړی توپ دی خو تر رسیدو لار اوګته ده او د اوسلې ترڅنګ تدابیر ته اړتیا لري. ولسمشر د عبدالعلي مزاری د وجل کېدو د 15م تین په مناسبت په خبر شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو سره د مذاکرې لپاره د افغان حکومت پلاوی به د خلکو په استازولۍ له دې ډلې سره خبرې وکړي. دا په لاس حال کې چې تمه ده د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د مرکشي پلاوی له ټاکل کېدو وروسته پیل شي. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه اوږده ده او په دې برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. ولسمشر د پنځشنبه په ورځ د عبدالعلي مزاری د وشل کېدو د 15م تلین په مناسبت په یوې ویډیوي وینا کې وویل سولې د حکومت لومړی توبونه ده او ډاډ یې ورکړ چې د سولې خبرې به په بشپړ شفافیت وشي.
هیئت مذاکره کننده یې
د وایي د حکومت طالب د حکومت او خلکو په اساس ولې خبرې پیل کړي. د سولې پروسه یو اوږده پروسه ده. دا بهیر تدبیر او حوصله مندۍ ته اړتیا لري. همدا ډول بعد د خلکو غوښتنی او غږ ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتوی له طالبانو سره د مذاکرات په پای کې به د افغانستان پارلمان او یالویا جرګه د شوی توافق په اړه پریکړه وکړي. ولسمشر غنی د سرګندونې په داس حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی لخوا د 15000 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د فرمان له لاسلیک کولو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د سولې د خبرو پر پایلولو ټینګار کړی. افغان ولسمشر همدا ډول نوی حکومت ته په اشاره وویل لتیری 15 کلنې تجربه په ګټه به منتخب حکومت د یو برابر افغانستان لپاره کار وکړي او بنسټ به عدالت د فقر لمنځه وړو او نوی نسل ته د فرصت ورکړي. ورکول وی
مسئولیت اساسی من
ولسمشر وای زما اساسی مسئولیت بداوی څو نوی نسل تلار پرانیزم زنه غواړم چې قدرت په افغانستان کې میراثي و اوسي زما ټول هیله دار چې د دې دورې په پای کې د هیواد نوی نسل ته تل پاتې میراث پرېږدم
جوان کشور داشته بار
ولسمشر غنی داسې مال ته نوی حکومت په لومړی توبونه غږیږي چې د خپل لوړې په مراسمو کې وویل په دوه ونو کې به یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانستان استازولي وکړي امید زهیر مل آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
قدرمن اوریدونکو سم یو بهرنی موضوع ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا پوسټ اجازه ورکړي چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د عملی پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي د چهارشنبه پر ورځ په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د کاتیوشا دولت غندې وبرید وشو چې په ترڅ کې درې تنه پوځیان ووشل شول دوه د امریکا او یو د بریتانیا او څوارلس نور ټپیان شول د امریکا دفاع وزیر وایي چې د دې عملو له عملانو سره حساب کتاب باید وشي په دې اړه هم جزئیات احمد تکل وړاندې کوي
ولسمشر ډونالد ټرمپ په عراق کې د امریکا پر یوې پوځي اډې د وړ مورزنۍ توغندوی حمله په ځواب کې چې دوه امریکایي سرتیري او یو برتنوي پوځي پکې ووژل شول پنټاګون ته د ځوابي برید اجازه ورکړه پنټاګون د دې برید پړه پر ایران پلاو وسلوالو اچولې په داسې حال کې چې د دې حمله مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلای او ایران هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی کڅه هم د دې حمله پړه پر ایران پلاوې کتایب حزب الله یا کومې بلې ځانګړې ډلې ونه چوله خو په ډاګه یې کړ چې د دوی په نظر ایران د هغو جنگیالیو ملاتړ کوي چې دا توغندوی برید یې کړی او خبرداري ورکړ چې د دوی پر ضد هر راز اقدام ممکن دی د دوی له سرګندونو د سیخکاری چې متحد ایالات ایران او هغه ځواکونه چې تهران یې ملاتړ کوي یو ځل بیا په عراق کې دننه دی او بل پر وړاندې درېدلې دي دفاع وزیر خغلی اس پر په پنټاګون کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د لولس مشر ټرمپ سره خبري کړي او ټرمپ د هر هغه اقدام اجازه ورکړي د چې ورته اړتیا وي اس پر د پښتنې ته چې آیا په دې اقداماتو کې به په ایران کې دننه د امریکا هوایي حمله هم شامل وي کنه په جواب کې وویل چې لومړیتوب پر ایران پلو وسلوالو وي لدې مخکې ولس مشر ټرمپ په سپینه مړۍ کې خبریالانو ته ویلي وو چې تر اوسه په قطعي ډول روښانه نه ده چې دا کار به ایران کړی وي او په دې اړه یې هم څه ونه ویل چې د امریکا ځواب به څه وي متحده ایالاتو پر لپسې ټینګار کړی او خبرداري ورکړی چې په بهر کې د امریکایانو وژل لسري کرخې دی او وختو په معنا دي او بې ځوابه به پاتې نشي خغلی اس پر وویل هیڅ چاته د امریکا پر اډو د حمله اجازه نه ورکول کیږي او زیاته کړه چې د دې حمله لاملانو سره به هم حساب کتاب وشي په عراق کې د چهارشنبه ورځ په توغندوی حمله کې د برتانیا پولند او ځینو نورو هیوادونو په ګډون د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف څوارلس سرتیري هم ټپیان شول نړیوال ائتلاف وایي د دې حمله په ترڅ کې اتلس کاتیوشا ډوله توغندي په عراق کې د امریکا پر تاجی پوځي اډې وشتل شوې دي
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږئ د ایمیل آدرس مده azadiweb@referl.org
کونړ کې چارواکي وایي د پیچ وټپور او چپې درې ولسوالۍ له دایښ پاکي کړي دوی وایي چې اوس په دغه ولسوالیو کې ټلیفوني شبکې هم فعالیت لري په دې اړه نور تفصيل زموږ له همکار لهولا انوري واوري
د کونړ دولتي چارواکي وایي د یاد ولایت درې ولسوالۍ د دایښ له موجودیت پاکي کړي او هلته ټلیفوني شبکو بیرته خپل کار پیل کړي دي د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوه کال کېدل چې په مانوګي وټپور او چپه دره کې ټلیفوني شبکې دایښ بند کړي وي چې لامل یې ولسونه ډیرو ستونزو سره مخ وو
ورسته لډیر ځانډ او د زیاتو مشکلاتو په تیرول او سدرې ولسوالي مشران ځوانان او علما کرام خویان دی ورونه د مخابراتي ستونزو سره مخامخ و الحمدلله شبکی په درې ولسوالیو کې فعال شوه اوس په نورماله توګه خدمات وړاندې کوي.
والی وای داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان او نړیوالو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د تاړ شوی چې دغه ولسوالۍ خالی کړي یا حکومت ته تسلیم شي او یا هم له سیمې نورو ځایونو ته لاړ شي. د یادو ولسوالۍ اوسیدونکو وای کله چې داعش پورې تړلو وسلوالو یې په سیمه کې د تلیفوني شبکو فعالیتونه ودرول نو ډیرو مشکلاتو سره مخ کړل. د مانوګي ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو عبدالجبار او سفر صافي ازادي راډیو ته وویل
نو وس دغه د دوه کال زن وروسته بیرته کار شروع کوو ټول ولسونه خوشاله دي منګم خوشاله او هغه ستونزې چې مثال مخکې وي هغه ستونزې حل شولې وس په باندو کې کار کوي په غرونو کې کار کوي په رغونو کې په ټول په کلو کې کار کوي.
من ولس ډیر زیات د مشکل سره مخ پدی او چې د پخوا زمانه په شانتي چې د مړي ژوندې خبر بم کوو نو استاد بم لې ځکه چې د ټلیفوني شبکو کار نه کوو ډیر زیات ستونزې سره دغه دوه کال مخکیو مخو او وس الحمدلله دغه یو ونه یو شو لچه دغه مشکل حل شو.
دوه کال وړاندې چې کله داعش د اسلامي دولت وسلواله ډلې له ننګرهار څخه کونړ ته مخه کړه د چپې درې مانوګي او وټپور ولسوالیو د یو شمیر درو په ګډونې زیات ساحې خپل کنټرول لاندې راوستلې. هلته د تلیفوني شبکو په فعالیتونو هم بندیز ولګولو او خلک ستونزو سره مخ کړل. د حکومت او نړیوالو ځواکونو د بریدونو ترڅنګ وسلوال طالبان یو بل ستر ګواښو چې داعش ورسره په کونړ کې مخو چې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ په روان کال کې غنې جګړې وشوې او پکې دواړو خواوته مرګ جوړه واوخته.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر منو اوریدونکو اوس هم وقشه د افغانستان سیمه او نړۍ څو مهمو خبرونو ته چتاسته وړاندې کو. اول خو مخکله د خبرونو د یو سلو یو خزو ل بهیره د وی خزي غک تاسو درورو
یو سلو یو خزي سولا د افغان خزو ل نظر
ما زیال دخل شیم د حقوق او علوم سیاسی کابل پانزینا فارغ سول د هر انسان یو ضرورت ده او چی خپل تحصیل وکي او یا په جامعه کې ژوند وکي او دغه چې سول زمونږ په ژوند کې څه تغیرات راوړي د مونږ کوله شو چی خپل هم وګورو په خپل سترګو باندې چی مونږ کوله شو چی پانتون وایو درس وایو کوله شو چی بازار ته لاړ شو او یو مستقل خزه په توګه خپل ټول ژوند فعالیتونه ټول تر سره وکړو او همدغه د ما په اند ډیره لوی تغییر دا چې سوره راوړیده او د سولې کوم ارزښتونه چې زموږ په جامعه کې شته لکه دیموکراسي حقوق بشر ازادي بیان د ما په نظر دا ټول مهم ده خو ډیر مهم چې د زموږ قانون اساسي ډیر مهم ده په دې خاطر چې د موږ په قانون اساسي کې موږ هم د ملل متحد ملاتړ لرو هم د بین المللي ټولنې ټول ملاتړ لرو او دغه د موږ ته ډیره لوی ارزښت ده چې موږ باید هیڅ وخت د خپل اساسي قانون له لاسه ورنکړو په دې خاطر چې خزو ته ډېر حقوق ورکړی ده. هیڅ وخت نه غواړم چې طالبان حاکمیت بیرته راوګرځي زموږ په ټولنه کې په دې خاطر چې طالبان دوره ډېره خرابه ډېره تیاره دوره خصوصا خزو ته و.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم غوښی د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته چې له تاسو سره شریکو. اوس خدغه دې سرختونو مخکې تخنیکی همکاروي چې هغه راپور چې د افغانستان کې د کورونا وایروس د اندېښنو په اړه دی او خان محمد سین برابر کړی دی د نشر چمتو دی.
د کابل خار د یو هوټل مدیر حمید الله وای لنجدې دوه ونه راهیسه د کابل خار د ودونو په سالونونو کې د خوخی او محفلونو کم شوې دي. د حمید الله په خبره ډیره خلک د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د داشان محفلونو له جوړولو ډډه کوي.
ما محفلونه مې بسیار خوب او متواتر بدات
مخکې مشپا او راسکه محفلونه لرل خو له کابو یې وی میشتي راهیسه محفلونه کم شوې دي. خلک د کورونا ویروس له امله په هوټلونو کې محفلونه نه جوړوي. مخکې مو په اونۍ کې سل په سلو کې څلور یا پنځه محفلونه لرل، خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه لرو.
د کابل آریانا هوټل مسؤول حاجی ضیا وایي سره له دې چې په دې موده کې له یو نیم میلیونه نه تر دوو میلیونو افغانیو پورې زیان کړی، خو په خبره د کرونا د ویروس د مخنیوي لپاره د خلکو دغه اقدام ستایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره سکل د نوروز جشن لغوه اعلان کړ. د کابل ښار اوسیدونکی محمد داود هم په هوټلونو کې د خوښیو د محفلونو په نه جوړېدو خوښ دی وایي.
به خاطر صحت مردم، به خاطر صحت
دا چې د خلکو د روغتیا او د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د خوښیو محفلونه نه جوړیږي ښه کار دی. دا ستونزه ژر تیریږي. زما د یو دوست واده هم د همدې مسالې په خاطر وځنډید. ټول خلک باید په دې برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د هرات او سمنګان په ولایتونو کې کرونا د ویروس و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. سره له دې چې دغه اندېښنې شته، خو همدا اوس په کابل کې د بسکشۍ سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه غواړي چې د بسکشۍ دغه سیالۍ وځنډول شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بسکشۍ د سیالیو د تنظیمونکي نظر ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. له دې سره سره د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په بندرونو کې روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي څو هغه کسان چې له بهره هیواد ته راځي بشپړه معاینه یې وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال توحید شکوهمند آزادی راډیو ته وویل
دا زمانی که ویروس ساته کنټرول میه ما بر تمام امتنا یزم
له خلکو غواړو ترڅو چې دغه ویروس کنټرولېږي له هر ډول غوندو او د غنګونی لزاینو دی ټټه وکړي. څوک چې ډیر بیړنۍ کار نه لري لکورونو دین نه وزي او په خوندي زاینو کې دی وسیږي.
خغله شکوهمند وای په هرات ولایت کې د کورونا په وایرس داخته کسانو لپاره لس بستری وارد جوړ شوی او په کابل کې ورته د افغان جاپان په روغتون کې یو وارد ځانګړی شوی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
قدر منوریدونکو د خان محمد سین پر راپور کې مخ کې واوریدل چې په کابل کې په ودونه کم شوی دی. د ودونو په تالارونو کې خلک ودونه نه کوي د کورونا وایروس د خپرېدو لپاره. په افغانستان کې هم لکه د نورې نړۍ په شان دلته روغتیایي مسؤلینو ځانګړي تدابیر د دغه وایروس د مخنیوي لپاره نیولې دي. که څه هم مخکې مو واورېدل چې له هرات ولایت څخه یو خبر و چې هغه کس چې په کورونا وایروس اخته و یو کس یې د روغتون څخه رخصت شوی دی او وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. او د ویرات روغتیایي مسؤلین ویلي دي چې نورو کسانو وضعیت هم ښه دی او د ښه کېدو په حال کې دي. دغه شاندا مو هم اوریدل چې یونیسف د افغانستان بندرونو کې هغوی چې له ایران راستنیږي او د کورونا وایروس خپرېدل په ایران کې ډیر دي، هلته د لمبا ځینې ځایونه جوړ کړي دي چې د دغه وایروس څخه مخنیوی وکړي. دلته په افغانستان کې په کابل کې هم په هغو لویو غونډو باندې بندیز ګول شوې ده چې هلته داسې ویل کېږي چې په کوم ځایونو کې چې غونډې کېږي خلک راټولېږي هلته د کورونا وایروس خپرېدل امکان ډېر دی. پرون د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ هم د عبدالعلي مزاري د تلین غونډه له همدې عمله لغوه کړه. مخکې له هغې د مارچ د اتمې نېټې په مناسبت باندې چې کوم پروګرامونه باید جوړ شوي ول، د خځو د نړیوالې ورځې په مناسبت هغه پروګرامونه هم لغوه شول. دغه شان د افغانستان د کرنې وزارت د بزګر میله هم لغوه کړي وه له همدې عمله چې د خلکو ګڼه ګوڼه به زیاته شي او دغه وایروس ته مخنیوي لپاره باید کار وشي. هلته بیا په بلخ ولایت کې ویل کېږي چې د نوروز د میلې لپاره هم لکه څنګه چې پخوا هغه مراسم ول هغسې مراسم ته تیاری نشته دی. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی و چې دغې میلې څخه باید ډډه وشي، خو د بلخ سیمه ییزو مسؤلینو ویلي دي چې دغه میله به ترسره شي او خلک به په ګډون کې ځکه چې لا د مخه خلک د دغه میلې لپاره رسیدلي دي. د افغانستان ملي تلویزیون هم اعلان کړی دی چې له شنبې ورځ څخه به په دې برخه کې یوه ځانګړې خپرونه ولري چې د کورونا د وایروس په اړه به خلکو ته معلومات ورکوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر من اوریدونکو وس هم چې بار بار مو ویل چې مهم خبرونو سرختونه تاسو ته وړاندې کوو، اته نیمه بجې شوې، وخت را ورسېدو تاسو ته د مهمو خبرونو سرټکی شریک کو. افغان حکومت طالبانو ته خبرداري ورکړی چې که تاوتریخوالی ته دوام ورکړي نو له زپونکو گزارونو سره به مخ شي. افغان حکومت طالبانو ته مهلت ورکړی چې که په تاوتریخوالی کې کموالی رانولي نو د دفاعي او امنیتي ځواکونو له څخه برګون سره به مخ شي. د افغان حکومت هغه پلاوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په ورځ دوه تتللی او پرون د پنجشنبې په ورځ بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شوی د تماس لومړنی پلاوی چې د کپ په اومه د قطر د وړاندیز په اساس دوه تتللی او د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي، قطر، جرمني او ناروې له استازو سره هم کتلي او په هرات ولایت کې په کورونا وایروس اخته لومړنی کس پرون له روغتون څخه رخصت شو. دوستانو راورسیدو د خبرونې نیمایی ته، اوس هم دوه اونیز خبرونې کور کله او دغه شان د ماشومانو د حقونو په برخه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډه خبرونه نشر ته چمتو ده. تاسو د خبرونه واوري لاملتیا مو مننه کوم.
کور کله
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونه مهر کله کوم. آیا تاسو د خپل سیمه د سم صورتیا په خاطر نیالګي کینوي؟ د نیالګي کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامې دي شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لا خچېړلو په منزور د راپور ترڅنګ د کرنې او بلګونې او مالداري د وزارت لا یو تن مسول سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړ کړی او زه واګما جبر خیلې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی را اوروي.
خوږو دوستانو، کله چې د ژمي د موسم سړه هوا او د واورې سپینه لمن لګ لګ ځان ټولوي نو د پسرلي د موسم وږمې هرې خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندي کېږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې راپیدا کېږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلي د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کېنوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسېدونکی اندرو محمد وایي چې دی هر کال کله چې د پسرلي موسم رانګ دی شي شنه بوټی کری او نیالګی کینوی. نو ما وړای وای
دا اوس او غوري دی تا کو منګلرو دا کور کې هغه نو چې داود 15 بس 15 کې هغه لګاو او نیالګی دا تیار منګ دی. نیالګی بزغلای نه کنه دا لرو او بس هغه تیار آمدګی منی ولې لګاو هر کار دا کال کو هاي لغمان منګ راړو جلابات نه دا لګاو دا مانا کینو بادام کینو توت کینو میوه زیات کینو کنه دا په خپل پیسو منګ خلن شاروالی سره کومک کو کینو نیالګي او کوڅو کې دي سړک کې دي غو کې کینو هغه بیا دا صبر ونه موږ په پښتو ژبه ورته ادا کینو دا ناجوګه نه دي بل دا حالت کینو دا ټول افغانستان په نوم کینو موږ په خپل نوم نه کینو بس تا موږ اوی اتیا سل کور به دا ټول دا کار کوي یار یو نیم سل 200 روپیا چې نیالګي وسال تخلیو کینی شخصي پیسو نه
د نیالګي کینو له تر څنګ د نیالګي پالنه هم ډیره مهمه ده او د خسمر لپاره ډیر زیار او زحمت غواړي. د دې لپاره چې یو بوټی خیراز او زرغون وي نو د بند ساتونکو ته پکار چې د خپل بند بوټو او ونو سارنه پر وخت وکړي. په دې اړه د کابل د سرخپل اوسیدونکو حاجی جنات داسې وایي:
پالنه خو داسې ده چې خور هغه ځای کې چې کېنه ول سي ځای باید ورته نرمي پوستي الته کې خودل شي او بل مال نه حفاظت شي او بشي ښه صحیح خو لاس وهل غواړي داسې دل کما شوم نیالګای چې کېنه هغه داسې دل کما شوم هم داسې هغه غواړي څوک کېنه او هغه پالنه نه کوي نو هغه ختم ده هغه کار به نه ورکوي باید وی نه کی هغه ضایع ده یو نیالګای ضایع ده آلته چې کېنه پالنه نه کوي ضایع او خو ما خو درته ویل چې هسې پالنه وشي پارو وختي پارو ورته واچوي اوبه یې کې په خپل صحیح وخت له مال نه هغه کې حفاظت یې وکړي له ماشومانو نه حفاظت وکړي دوا ورته په خپل ټیم واچوي هر شی همدغسې خپل هغه غواړي خو نیالګی همدغسې دلکه ماشوم چې لوبه
د کابل ولایت اوسیدونکي نظر محمد بیا وایي چې دوی په وار وار نیالګي کېنولي خو چا ترې سمه پالنه نه ده کړې نو له همدې وجې نور نیالګي نه کېنوي ځکه دومره یې اقتصاد هم ښه نه ده چې هر کال دا مصرف وکړي نو ما وړه زیاتوي
خو کابل کې هم زما اراده ده چې راتلونکي کې هغه نیالګي کېنو خو زه مریض یم مریضتیال وجه نشم کولای چې نیالګي کېنو زه کولای شم چې نورو خلکو ورونو ته تر زمونږ ته وایم چې په لارو کوڅو کورونو کلي شاوخوا کې باید نوي نوي نیالګي کېښودل شي چې دا کوڅې شنې هغه زرغونې شي او هوا وسره صفا شي
د کابل د دې سبز ولسوالۍ بازګر تازه ګلوای زموږ د هواد د نفوس ډیره برخه په کرنې او مالداري بوخته ده او لا دغه لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایی اړتیا هم پوره کولای شي نو موړې زیاتوي
به دوی میوه والا نیالګي کېنی چې ماشومان گزارې په وسی او دا ناجوونی سرګاړه کې کېنی چې وطن په ډولې سی او په خخکار سی همدغه توسعه د چار سره دغه کار وکړي ولات چې چا وسور غشل دي د افغانستان لپاره کینه موږ ټول د افغانستان دغه خاورې خلک هم دغه خاورې نه پیدا یو دغه طبيعت ورزوم دغه خاورې ته شلشل دیو کوي خو د هر سړي خپل وسه پوری خبره ده کتاب شلو ته وسه کیږي ما به دوه ته وسه کیږي دغه به 500 ته کیږي خو ملک ته جوړ شي خو ټول ته خدا یار سړي چې سړي یو نیالګي کینی 10 میلیونه نیالګي کیږي نو دا ډیره غټه غټه ده
د شنو ساحو جوړول د طبيعت پر خلا او اقتصادي ګټو سربېره دروا پهنې د علم لمخه د انسان روح دماغ هم تازه و آرام ساتي دروپوهانو په باور شین رنگ د انسان روح ته سکون و آرام وربخي د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د قریجاتو کارډیناتور د شنو بوټو نیالګیو په ګټو د سترته غږیدلای دی
د انسان حیات مستقیما ارتباط لري د ونه په موجودیت باندې حالته تقریبا 15 درجه حرارت ټیټ وي او هغه ساحه چې جنگل یا ونه ونه لري تقریبا 15 سانتي گراد درجه حرارت پورتی گرمی اول د ونو یا د جنگلاتو مهم اهمیت د هوا د تصفیه لپاره ده سه موږ اول خو د اکسیجن د تولید لپاره او د کاربن دای اکساید د جذب لپاره د یو مهم منبع ده او همچنان د حیات وحش لپاره ده یو خید اوسیدو ځای وي او همچنان د خاور د تخریب نه مخنیوي کوي د سلابونو نه مخنیوي کوي د زمک لاندې اوبو تقویه کوي په سیمه کې د بارانونو د زیاتوالي سبب ګرځي د خلکو لپاره ده یو برابر بر یو مهم وسیله د اقتصادي غنل
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ درنو دوستانو دا چې په کوم وخت کې بوټي او نیالګي کېنول شي او د شنو بوټو د پاللو په منزور د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت څخه کړي دا او د تورته پښتنې زمنګ همکارې مریم توخی په یو مرکه کې د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانیار څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم
لمړی پوښتنه مدرسه مطرح کو چې کوم وخت
د نیال کینولو یا د نیال کرول لپاره مناسب وخت دی؟
البته نیال شونی په مجموع کې په دوه وختو کې یو پسرلنی دی او یو په منی کې دی. چې وو سنې شرایط کې چې موږ په منی کې اوسو د ګرمسیر ولایت کې چې موږ نیال شونی کوو د اول د دلوینه شروع کیږي تر هوت تر اوسط پورې او سرتسیر ساحه چې یا سړنې سیمې دي چې په هغه کې د 15م د هوت نه موږ را شروع کوو تر 15م د حمله پورې په شرایط د اقلیمي ته ګورو.
امانیر صاحب، دا کورنۍ څنګه کولای شي چې هغه نیالګي چې دوی ضرورت لري یا کینی کغه میوې دي او کغه غیر میوې دي د کوم ځای نه لاسته راوړي؟
موږ د کرنې او بلګولو وزارت د طرز العمل په اساس باندې موږ یو طرز العمل لرو چې په اشخاص انفرادي ته په شکل باندې نیالګي ورکول کیږي، په مؤسسات ته سره رقم ورکول کیږي او شخصي اشخاص لپاره او همدغسې د دولتي ادارات لپاره دا ټول طرز العمل په اساس باندې موږ توضیح کوو چې موږ سکول 2 میلیون اصلي نیالګي په هیواد په کچه باندې په سلور د شولاتو کې البته موږ روزلی دي چې مطابق دغه طرز العمل توضیح کوو. مؤسسات هم ځان ته هغه شیوه د کاري البته هغوی لري چې هغه 1.5 میلیون نیالګي هغوی را روزلی دي. اتحادیه د قوریدارانو 14.8 میلیون نیالګي چې تصدیق شوي دي، هغه د کرنې او اوبو لګولو د وزارت د خونه تصدیق شوي نیالګي په نامه باندې یادیږي، دا هم مطابق د هماغه طرز العمل د شخصي د قوریدارانو البته په بدل د قیمت کې خلکو ته ورکول کیږي چې ټول اکثرا میوه لرونکي دي. په مجموع کې که وایي 1.8 میلیون اصلي نیالګي په افغانستان په سطح باندې یعنې سکل را تولید شوي دي چې هر څوک چې په دې کورنۍ کې په دې مسایلو کې علاقه لري مطابق د طرز العمل زمونږ موږ ته مراجعه کوي، موږ یې خدمت کې اوسو، دوی کولای شي چې د هماغه نیالګي د خپله واخلي.
سکل د کرنې او اوبو لګونې وزارت څه پلانونه لري چې د خیره یعنې د نیالګیو دپاره چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، کمپاینونه ورکړي، داسې کمپاینونه شته که شته څه وخت دي؟
موږ په مجموع کې په اساس د هدایت د مقام د عالي رئیس جمهور پوری شلم تاریخ په سراسر د هیواد کې کمپاین د نیالشانی د صورت عموم اعلان شوی دی چې موږ ټول سلور د شولاتو ته د افغانستان موږ خپل پیغامونه ورکړي دي، مکتوب د رسمي ورکړي چې مطابق د طرز العمل نه خپل او هغه میتودونه د نیالګي د روزنو او عامه پوهاوی په ارتباط باندې مختلف کارونه شوي چې سکل د چاپیریال ساتنې د همغږي په اساس باندې د ښاروالګان په سطح د ټولو ولایاتو والي صاحبان د ټول منظمه یو په یو غږ باندې په شلم تاریخ کې انشاءالله کمپاین د نیالشانی شروع کیږي او تر دا ادامه لري بیا په دا کمپاینونه.
ورسته بختنه خلکو ته سوال لري چې د خلکو دند څه ده، د نیالګي کینول په برخه کې او د ساتلو په برخه؟
زه خلکو ته مشخصا دا وایم چې نیالګي کینول ډیر به ساده وي خو روزنه ډیره مشکله ده. مشکله په دې باندې ده چې حفظ مراقبت د خلکو دغه ده. موږ په کرنې او لګولو وزارت چې پازا کې پلان لري د خپل د حفظ مراقبت په اساس باندې پلان باندې موږ مخکیزو. شوروالګان هم ماسي مګر خلک چې په کوسی او په کور کې خپل هر یو چې یو نیالګی راکینې هدا اقل مونږ تاسو مسلمان جامعې یوستو ک اوسوک او د سمونځم کې دغه 2 یا 3 لیتره اوبه هدا اقل مصرفي دغه د خپل پمونیالګی چې کینه ولا مغه په وخت کې هدا اقل 1 زیل 2 زیل چې اوبه وخري په دې په جریان د ورځې کې ان شاء الله د نیالګی د کاملا روزل کیږي. د حیواناتو نه د وروزي د مشمول نه د مشمول ته د عام په هوی ور کول شي چې د نیالګی را قطن کې نیالګی را وروزي او د اهمیت په اساس باندې دغه اهداف چې په نظر کې او نشي چوپیریال او ککړې هوا مخنیوي بهترینه فابریکه د تصفیه د هوا د نیالګي دي او خپل صحت تک سو کوخ کین او زمونږه خواهش ده چې هر څوک یو نیالګي راکینې د خپل په یو ماشوم په نوم باندې تک راو هي ورکه نوم دی ورکه کی تر څو چې هغه مسولیت ورته واخلي.
په دې برخه کې د امه په هوی برخه کې چې نیالګي باید خو ساتل شي د کرنې او بلګونې وزارت د سمه په هوی لري پروګرامونه لري کنه؟
بله، و منګه په امه په هوی په ارتباط دي باندې د شوروالید خانه منګه د خانه او د چاپیریال ساتنې د ادارې د خانه کرنې او بلګولو وزارت په دې باندې ما پوره چمتووالی نیولی دی. په سطح د رادیوګانو تصویري صوتي ټول مسایل په نظر کې نیول شوي دي، خلکو د عامه پوهاوی په دې برخه کې پوره ورکول شوی.
درنو اوریدونکو، دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاري.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت،
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. خریدن وسایل خشونت‌زا مانند تفنگ و تفنگچه پلاستیکی برای آینده کودکان تا چه حد خطرناک است؟ چه باید کرد تا کودکان به این گونه وسایل علاقمندی نشان ندهند؟ در برنامه این هفته حقوق طفل از ضررهای خریدن وسایل بازی نظامی برای کودکان حرف می‌زنیم. در آغاز گزارش تقدیم می‌شود و بعد از آن این موضوع را از دید روانشناسی به بحث می‌گیریم. با ما باشید. تفنگ و تفنگچه پلاستیکی یکی از بازی‌های محبوب کودکان در افغانستان است و کودکان دوست دارند با این گونه وسایل بازی کنند. شهرام یکی از دوکانداران شهر کابل است و میگوید که بیشتر اطفال به تفنگ و تفنگچه‌های پلاستیکی که در دوکانش به فروش می‌رسد علاقه مندن.
مشتری خودش خوش میکنه با مشوق همی طفل شوق میکنه می مترک بطی مرا خود طفل میگه یک توت یک بسامان بازی بطه که برای طفل خوش کنه. باز ما پرسنان میکنم چند سال هست بسنش یک گفته باز طبقا مستنش ما براش میتیم که اینی چیز براش خوب هست. زیادتر اطفال که من خود زیاد همی تفنگچه را خوش میکنن. خطرها دیگه زیاد دار گودی خوش میکنن قصر خوش میکنن.
فریبا باشنده شهر کابل به این باور است که باید به ذوق و علاقه کودکان احترام داشت و هر گونه وسایل بازی را که آنها دوست دارند باید برایشان خرید.
ما دو دانه خواهرزاده دارم که ایچی هستن، طفل هستن و بعد همی تفنگچه پلاستیکی و چاقوی پلاستیکی زیاد علاقمند هستن و طفل هستن. نمیشه که ما مشوق و ذوقی را کوا دارن ما او را از بین ببریم و چیزایی را که خوش دارن ما نبریم. اولش خودم من طفل بودم، دختر هستم و به گودی علاقه داشتم. ما هم بچه هستن به تفنگچه و سامانای بازی که میخواین امروز او بازی کنن علاقه دارن، مثل تفنگچه. و نمیشه که بالای ذوق از او آدم پا بگذاره و نتانه بر از او یکان سویره و اگه برشان نگیریم جگرخون میشن، مریض میشن و ما نمیتانیم که مریضیشان ببینیم. ما مجبور هستیم که برش زمو وسایل هایشان برشان بگیریم.
اما آرزو فارغ التحصیل پوهنزه حقوق و علوم سیاسی یکی از پوهنتون‌های خصوصی حرف‌های فریبا را رد کرده میگوید که کودکان را نباید تشویق کرد تا به وسایل بازی که خشونت‌زا هستند علاقه‌مند شوند.
امروز تفنگچه ساختگی میخرن، سبا روز که شد یا به اصلی تبدیل میشه، مزی از دور میچشن کوگار میشه. ما چشم دید خدا برات میگم، یک بچه که همسایه ما بود و ایره گرفتن امروز تفنگچه پلاستیکی تهدیدش کردن. برادر خودم آمد برخلاف از او کرد، رفت چیز اصلی را گرفت، چاقوی اصلی را گرفت، رفت که من میرم اونمو بچه را میزنم. اینمی باعث شد که تشویق شد که او امره پلاستیکی مرا زد، من قوگار شدم، مگه امره اصلی بزنم زیادتر از او اوگار میشه. چشم دید خودم است.
فیروز احمدی کارمند یکی از دوایر دولتی قصه میکند که چگونه چشم یکی از کودکان امسایهشان توسط مرمی های تفنگچه پلاستیکی آسیب دیده است.
ما خودم شاهد اون یکی از این موارد بودیم. در مورد تفنگچه هایی هست که اون نخوتی مرمی دارن، مثلا نخوت واری است که اونا اصابت کرده بود به یکی از همسایه‌های ما بود. یک طفلش حتی چشمی از او به اندازه آسیب پذیر شده بود که او پدر مادری از او هم که از نظر اقتصادی اونو ضعیف بود از یادشان و به پاکستان بردند، اونجا هم جور نشد. آله همون چشمی از او گل خورده و به حساب انداخته شده، دیدی از او آل نمیبینه بیخی.
خانواده ها به این باورند که باید به جای وسایل خشونت‌زا برای کودکان وسایل را خریداری کرد که آموزشی باشد. شبانه که مادر یک فرزند است در این مورد گفت:
اکثریت فامیلا زمانی که سالگیره میشه یا عید میشه زیادتر توفه و عدیهشان اینمی است که بعد اطفالشان از وسایل جنگی استفاده میکنن، میارن برشان تفنگچه، از قبیل تفنگچه، تیارای جنگی. اینمی خودش یک خشونت است. از وسایل مثل موترک است، وسایل توپ است، و چیزای تشویقش کنن که اونم با زمانی که بانم کلان شوه برازی یا قسم چیز نشه، تشویش برشان پیش نبیه که وقتی تفنگچه بر دادشان در کودکی میته در جوانی خوب تا بنده که با پدر مادر رنج آور است.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم. خرید تفنگ و تفنگچه های پلاستیکی چقدر بر روان کودکان تأثیر منفی دارد؟ و چرا بعضی از پدران و مادران این گونه وسایل بازی را برای کودکانشان می خرند؟ این پرسش ها را با پهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، در میان گذاشتیم.
چرا بعضی از والدین علاقه دارن که وسایل خوشنظاره بر اطفالشان بخرن، مثلا تفنگچه ساختگی، پتاقی؟
متاسفانه بسیاری از والدین، بسیاری از پدران و مادران از نقش سوء استفاده و به کار بردن وسایل الکترونیکی و بازیچه و اینا که جنگی است هنوز خبر نیست. ما باور دارم که والدین که بفهمه که این تفنگچه پلاستیکی یا این تفنگ پلاستیکی یا این وسیله بازی پلاستیکی جنگی یا نظامی چقدر بر روحی کودک میتونه تاثیر بگذاره، هرگز این کار نخواهد کرد. یک دوم دلیلش است که کودکان علاقمند است، کودکان قشر ضعیف است، قشر به اصطلاح ناتوان است، قشر بدفاع است. زمانی که کودکان میبینن که یک کس زوردار است یا یک چیز زوردار است، یک لباس سمبول زور است، یک وسیله سمبول زور است، یک چیز وسیله قوت است و سمبول قوت است و جبر است و ایناست، با متمایل نشان میده. مثلا کودکان معمولا لباس های نظامی میپوشه، فکر میکنن که قوی میشن با این کار، لباس های تفنگچه و وسایل جنگی استفاده میکنن، فکر میکنن که قوی میشن و اونا به خاطر کار میکنن که معمولا در قبال ناملایمات زندگی، در قبال قیودات خانواده، در قبال قیودات مکتب، اینا یک رقم محدود شده و فکر میکنن که بیا ورزش کو، بازوی تک کلان کو، بیا تفنگچه استفاده کو، بیا لباس های نظامی بپوش، بیا چیغ بزن، بیا فریاد بکش، این میتونه که به یک شکل حق تو را بر تو بده یا به مود تمایلات و رغبت های که تو داری شاید برسی.
چقدر از شخصیت طفل تاثیرگذار است؟ چی نوع حرکات باز طفل از خود نشان میده از لحاظ روانشناسی؟
روانشناسا همیشه پیشنهاد میکنن اگر شما میخواین یک مادر ماهر، حرفه‌ای و به تمام مانا داشته باشین، لطف کنین به اون مادر در کودکی، در طفولیت که دخترک است، به او بعضی بازیای اولادداری را کتش انجام بدین. مثلا طفلک را برش بدین که مثلا او را لباس بپوشانه، او را پاک کنه، او را خواب بده، او را ناز بده، او را گاز بده و اینا، میتونه که این وضعیت و این حالت و این برخورد، این رفتارهای مادرها یا دخترکای کوچک میتونه که از اینا مادرای ماهر بسازه. حالا شما تصور کنید که یک طفل تفنگچه به دست داره، تفنگ را به دست داره و شب و روز با اون تفنگچه پلاستیکی خواب میکنه، بس میکنه، گپ میزنه، او را به کار میبره، او را پاک میکنه، او را نشان میگیره، او را چی میگیره به اصطلاح ماشه شکش میکنه، مرمی را دهش تیر میکنه، کمین میگیره، مردم از سرش میترسانه، از این چی رقم یک پدر ساخته خواهد شد. این مادر ماهر که مادر کودک پیشنهاد میکنیم که مادر ماهر خواهد شد، اینجا ما میتونیم پیشنهاد کنیم که این میتونه که یک تفنگ بازی، یک تفنگ سالاری، یک دوزی، یک انسان کشی، یک قاتل، یک جنگ سالاری حرفه ایشو.
خانواده ها چگونه، پدران و مادران چگونه بتانند که اطفالشان قناعت بتن که تفنگچه ساختگی نخره، یک گودیگک بخره، یک موترک بخره؟
بله.
و پیشنهاد شما چی هست؟ دولت در قسمت چی کار کنه؟ کسایی که ایره وارد میکنن؟
بله. اول خب پیشنهاد من برای والدینی است که کودکان هنوز انسانها یا افراد و اشخاص منطقی نیستن که سر این مسئله بیشتر بیندیشن و فکر بکنن. اینجا مادران و پدران و والدین نقش دارن که با اونا صحبت بکنه و برشان بگه که ای به ضرر شماست، ای مضر است، ای وسایل انسانهای خوبی نیست، وسایل انسانهای باب نیست و ما هم نمیخرم میره برای شما. هر قدر که شما شله هم شوین، هر قدری هم که جدی بگیرین، ما حاضر نیستم به عنوان یک پدر و مادری وسیله رو بر تو بخرم. شورم نکو، گریم نکو، قرار در جایت بشی. یک مورد. دومی است مسئله گمرک، مسئله دولت و مسئله بررسی و مسئله قیودات سری مسئله است. در کل دنیا وسایل جنگی، وسایل محاربوی، پلاستیکی و اینا به یک شکل به یک نحوی از خود قوانین و اصول خود داره. تجاری که هنوز نمیفهمه، ما امروز میخوایم برش بگویم که اگر میخوایی که تجارت در امن باشه، اگر میخوایی که اولادایت هم تجارای خوبی باشه، لطفاً بر انسانهای دیگی، به اولادای دیگی، به کودکان دیگی تفنگ و تفنگچه پلاستیکی نخر که فردا این شوق و ذوق این آدمی که امروز پلاستیک استفاده میکنه فردا اصلیش استفاده خواهد کرد و به تجارت و بزنس خودت آسیب و ضرر خواهد رساند. ممکن اولاد خودت اختطاف کنه، ممکن همسر خودت اختطاف کنه، ممکن جای و جایداد خودت غصب کنه و ممکن به مال و جایداد خودت چشم به دوز و روز از تو بگیرشه. بنان از تجار عزیز، از دولت و ارگانهای مسئول در دولت، از خانواده های عزیز، از همه او افراد و اشخاص که در امور کودکان کار میکنه خواهش میست که مورد را کم جدی بگیره، کم سر بود رسانهیش و تبلیغاتش و آگاهی آمیش کار کنه تا این مسئله حل شد.
خیلی ممنون استاد.
شکر. سلامت باشید.
پوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد ضررهای خریدن تفنگ و تفنگچه‌های پلاستیکی حرف می‌زد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان می‌رسد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
یخ لگی باتنا یا ریخ تیرا دے دلا وشو در بشما یا ریخ یخ لگی باتنا یا ریخ پات وشنا دلوری راگ یا ریخ یخ لگی باتنا یا ریخ دلننگو پسر می وخ کے وہ چوینا یا ریخ یخ لگی باتنا یا ریخ دل من فلوری نظم بشما یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ سب دل من فلوری نظم بشما یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ نشے یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ سن پل شپو بچوڑ کلی ویزاننا یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ چدر پیاد شم سلام اخلا یار یخ یخ لگی بادنا یار یخ.